द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا اډیو رادیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګول ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا اډیو رادیو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې صدر براک اوباما هند سره د تجارت او قرضو لپاره 40 اربع ډالر واده کړی، خو ویلي د نړۍ تر ټولو غټ دوه جمهوري هیوادونو ترمنځ تجارت نور هم زیاتېدای شي. چین وایي پاکستان یې د هر وخت او د حالاتو کلک ملګری دی. اخوا د اقتصادي درجه بندۍ یوې ادارې خبرداری ورکړی، پاکستان کې د تیلو کمی د IMF لخوا ایښودل شوي اصلاحاتي اهدافو ترلاسه کولو په لار کې خنډ جوړ شوی دی. او د ملګرو ملتونو سیاسي چارو مشر پر اسپانیا غږ کړی دی چې یوکرین کې د جنگ ختمولو لپاره په جدای غوښتونکو یاغیانو باندې خپل اثر استعمال کړي. ګران اردوونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به تاسو ته پاکستان سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري، خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د امریکې صدر براک اوباما د هند سره تجارت او قرضو په مت کې د 40 اربع ډالر اباده کړې ده، خو ویلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم ډېر زیاتې دی شي. نوموړي دا خبرې اترې د هندوستان درې ورځني سفر په وخت باندې په تجارتي مشرانو یو کانفرنس ته کړې دي. نوموړي ویلي دي دا وخت د هند او امریکې ترمنځ د کال په سر د تجارت حجم 40 اربع ډالر دی، کم چې د امریکې او چین ترمنځ د تجارت حجم یو په 15 هم کم دی. او چین وای پاکستان یې د هر وخت او حالاتو کلک ملګری دی. د چین د سفر په وخت پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات په وخت د چین خارجه وزیر وینګ یی ویلي دواړه هیوادونه د شریک وراثت ته ټولنې برخه دي. د ملګرو ملتونو سیاسي چارو مشر ختیځ یوکرین کې په زیاتېدونکو جنگ باندې فکرمندي څرګنده کړې ده او ویلي په دغه سیمه کې د راکټ په روسي حمله کې په قصد عام خلک په نښه کړل شوي دي، کم چې د بشري حقوقو د قانون خلاف ورزي ده. یونان کې سخت دریځه آزاد خیاله الکس سیپراس د ملک د نوي وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړی دی، خو یورپي مشران د نوموړي هغه غوښتنې منلو نه انکار کوي چې دغه هیواد ته ورکړل شوی غټه قرضه کې د کمی راوستې شي او په ایتنز باندې لګېدلی د حکومتي بجټ کمولو په ګامونو دی بیا خبرې اترې وشي. سلبیخ کلن سیپراس او د هغه سریزا ګوند په دې واده د اتوار پرس خامی انتخاباتو کې غټه کامیابی ترلاسه کړې وه چې په حکومتي بجټ کنټرول ختم کړي، چې له وجې په پنچرونو او تنخواګانو کې په غټه کچا کمی راوستل شوي وو، ټیکسونه زیات شوي وو او د بیروزګارۍ په کچه کې ډېر زیاتوالی راغلی و. د ګول پرس د روس د قرضو د اخستو ادبار معیار په یو لسیده کې په اول ځل د سرمایه کاری د درجې نه خطر را پریوتې دي. د تجارتي کمپنو معیار کتونکو ادارې سټانډرډ اینڈ پور ویلي دا د روس اقتصاد باندې منفي اثر غورځوي او دا چې د روس مالی مسلې نور هم د خرابېدو امکان دی. د امریکې شمال ختیځ سیمو ته د بابري طاقتور طوفان را رسیدلې دی، کوم چې بعد واشنگټن ډي سي نه تر باسټن پورې علاقو سره جنګیږي. که څه هم واشنگټن ډي سي د طوفان د غټ اثر نه بچ شوی دی، خو د نیو جرسي، نیویارک، کنیډیکټ، روډ آیلینډ او میساچوسټس ریاستونو ایمرجنسي اعلان کړی دی. په میلیونونو خلکو باندې غږ شوی دی چې د طوفان په وخت د خپلو کورونو نه بهر نه راوځي. د ګل د شپې نه تر شروع ورځې پورې د مسافري جهازونو په سرګونو فلایټونه ځنډول شوي دي. د امریکایي اټارنی جنرال اریک هولډر وایي د استخباراتي ادارې اف بی آی ایجنټانو نیویارک ښار کې د روس د جاسوسۍ یو جال مات کړی دی او د امریکایي وګړو په تربیه کولو یې درې مشکوک تران گرفتار کړی دي. د شام د بشري حقوقو سرنډ کوونکي ډله وایي کورد وسلهوالو دولت اسلامي ترهګر ډلې سره د یو میاشت جنګ وروسته د ګل په ورځ د شامي کلی کوباني کنټرول ترلاسه کړی دی، که څه هم پینټاګان تر اوسه نه دی ویلي چې ګینې د غلطه جنګ ختم شوی دی. یمن کې د ډرون په یو حمله کې د ګول په ورځ د القاعده درې مشکوک تنلارې بجل شوې دي. دا په داسې حال چې صدر براک اوباما یو ورځ وړاندې یمن کې د القاعده پر ضد د ترهګرې پر ضد تګلارې دفاع کړې وه. یمن کې د قبایلي ذریعو تر مخه د ملک ختیځه صحرا کې د ډرون په حمله کې یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. اخوا پایتخت سنا کې تېره هفته د هوتسي یاغیانو د کنټرول وروسته غیر یقیني صورتحال اوس هم موجود دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه تاسو خبرونه کې مو اوریدل. د امریکای صدر براک اوباما د هندستان په درې ورځني سفر باندې نوموړي پرون د هندستان یوم جمهوریت د سوره کې هم برخه اخیستله. صدر براک اوباما د تجارتي مشرانو یو غونډه ته د وینا په وخت باندې د هند سره د سلور اربا ډالر واده کړی دا به په تجارت او قرضو په مت کې وي. خو نوموړي ویلي دي د هند او د امریکای ترمنځ چې د کال په حساب سره کم حجم سل اربا ډالر دی په دې کې نور هم زیاتوالی راتلی شي. رپورٹ پی د وایس اف امریکا تا استاد منګه همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د هند یوم جمهور دستورو کې وړاندې یا خو جاپانی وزیر اعظم خاغلی شینزو آبه ملما شوی یا روسی صدر خاغلی ولادمیر پوتین. پرونی په دغه تاریخي ورځ اول ځل هندي وزیر اعظم سره خوا کې څوکې باندې د دوه ساعتو په دې پریډ کتو لپاره د امریکا صدر هم ناست وو چې هندي عسكر یې ولیدل. د صدر اوباما او هندي وزیر اعظم مودي د دې ورځې عکس با گاونډي هیوادونو خصوصا چین هم لیدلی وی. نوې ډیلی کې د خبری غونډې په محل د امریکا کامی سلامتیا نائب وزیر بن روډز ویل امریکا آسیا کې توازن غواړي او د امریکا او هند ستره همکاري به دغه ثبات یقیني کی چې د اقتصاد او د اوبو شخړې انصاف سره حل شي.
سو آی تھنک دی سیگنل از دیٹ وی ار گوینگ ټو بی پریزنٹ هیر، وی ار گوینگ ټو بی کوآپریټینګ وذ انډیا هیر. وی شیر ا سیټ اف کامن انټرست اند والیوز ان دیس پارت اف دی ورلد. اینڈ اگین وذ ریسپیکټ ټو
خاغلی روډز وای اشاره مو دادا چې موږ دلته موجودګی لرو، هند سره به همکاري کوو او د منطقه باندې مفادات او روایتو کې موږ هم شریک یو. یو ځل بیا به موږ دا تکرار کو چې چرته د چین خبره ده نو موږ دا اشاره د چین لپاره منفی سوچ نه لري، ولې دا خبره کوو چې دلته دوه غټ ملکونه دي کوم چې د دې ځای روانو چارو باندې ذمہوار دي. د یوم جمهور دستورو پس د هند او امریکا غټ غرض د دوانو هیوادونو اقتصادي چاره په اسانه لار روانه بولبو. صدر اوباما او هندي وزیر اعظم غټ امریکایي او هندي کاروباریانو سره ولیدل او د دوانو غاړو د اقتصاد او پانګې اچولو مت کې د ودی پلار کې خندانو نایزان خبر ک. صدر اوباما په دغه موکه ویل
وی دو اباوت 100 بلین ډالرز ا ایئر ان ټریډ وذ انډیا وچ از ا ګریټ امپروومنت سنس آی ټوک افیس بٹ
زمونږ هند سره د یو کرب ډالرو سالانه کاروبار کیږي او زما د اقتدار سنبالولو پس دې کې ډیر زیاتوالی راغلی. خو بیا مونږه د هند گاونډي چین سره د 5.5 کرب ډالرو کاروبار کوو، نو دینه تاسو اندازه کولی شي چې هند او امریکا د مت کې څومره تجارت او وده کولی شي. صدر اوباما ویل کوسو هم هند او امریکا تجارت کې 15% زیاتوالی راغلی او د امریکا صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی، خو بیا هم نور څه کول پکار. صدر اوباما اعلان وکړ چې د هند او امریکا ستراتیژیکي مذاکراتو کې به اوس کاروباري اړخ هم شاملول شي چې امریکا د خپل کور جوړ شایان هند باندې خرڅولو لپاره راوړي او امریکا د هند د توانایي مد کې پانګې واچوي. د ویل دي سره دواړه هیوادونه خپل تجارت او پانګې د سلور اربا ډالرو په حساب زیاتول شي. هندي وزیر اعظم هم ویل د امریکا کاروباریانو ته نورې لارې به پرانیزي. هند د مالیه سخت نظام او کاروبار باندې سیاسي اغیز کی یاد دی.
اٹ ویل نرچر انوویشن اینڈ پروٹیکٹ یور انٹلیکچوئل پراپرٹی اٹ ویل میک اٹ ایزی ٹو ڈو بزنس.
خاغلی مودی وای د ګام سره نور لارې پرانستل شي، نور شیان دلته جوړی دی شي او ستاسو مال یا شیان با سوک نقل کوي هم نه او کاروبار با وده عمومي. د هند او امریکا ترمنځ د اولسی اټومي ټیکنالوژي پر سر لوزنامې کې ډیر پرمختګ نوي اعلاناتو د امریکا د توانایي کمپنولا نور ډاډ ورکړي. سړنکار غني د دوره کې کم اس کم دا د اټومي توانایي لوزنامې او تجارت باندې دوه اړخونه کار کول شي، په داسې حال چې د صدر اوباما هندستان ته دغه تاریخي دوره اوس پای ته رسیدو ده.
دروایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. هندستان کې د جینې د شناخت په وخت د اسقاط حمل یا حمل ځای کول لوبجې د هلکانو او جینکو په تناسب کې چې کموالی راغلی دی د هغې د ختمولو لپاره د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی په ګرد هیواد کې یو کمپین شروع کړی دی چې جینکۍ بچ کړی شي او هغوی ته تعلیم ورکړی شي. د نوې ډیلی نه د وایس اف امریکا خبریاله انجانا پسریچا ریپورت راکوي چې د هندستان لپاره دا اوس یو غټ چیلنج جوړ شوی دی چې د جینکو په شمیره کې کموالی راغلی او د هلکانو شمیره زیاته شوې ده. دغه ریپورت تاسو ته زمونږ همکاره فوزیه انجم لاندې کوي.
ډېرې پخوا زمانه کې به عربیانو اکثره خپلې لوڼه پیدا کېدو سره ژوندۍ په مځکې ښخولې. هغو ته به دا خبره د خپل غیرت سره سمه نه ښکارېده چې سبا به زما لور چې لوی شي نو چاته به ودیږي. خو د نن سبا په ترقی یافته زمانه کې خو د الټراساؤنډ د ټیسټ له سببه که څوک غواړي نو لوڼه غریبانانې د پیدا کېدو نه هم وړاندې ختمولی شي. او په هند کې ډېره په لویه کچه باندې هم دغه کار کېږي لګیا دی. له دغې سببه د هند وزیر اعظم نریندر مودی یو مهم پدې لړکې روان کړو کوم چې سیو د ډاټر ټیچ د ډاټر نومیږي. مطلب یې دی د لور حفاظت وکړئ، لور ته تعلیم ورکړئ. د نوموړي وینا ده چې دا پلوڼو حملدارې ښځې چې د لور نه پیدا کولو دپاره حمل غورځوي نو څوک به ووایي چې مونږ په یوویشتمې صدۍ کې اوسېدونکي خلک یو. زامن د لوڼو نه بهتر ګڼل یو نفسیاتي ناروغتیا ده چې زمونږ پوره هیواد پرې اخته دی. په دې غرض په ټولنیزه توګه بیدارېدل پکار دي چې لوڼه او زامن یو شان وګڼل شي. او وزیر اعظم دا هم ویل چې
جس بہن کی پیٹ میں بچی ہوتی ہے وہ قطعی نہیں چاہتی ہے
مور هم دا نه غواړي چې د خپل ماشوم نه دی لاس وینځي. ولې د کورنۍ او د ټولنې لاړه چې پر زور راوړل شي نو هغه د مجبورۍ د لاسه داسې جرم کوي. اصل کې د هند د روایتي کلتور تر مخه زوی ته خو د یو ګټندویا او په بوډا والی کې د مور پلار خیال ساتلو والا په سترګه کتل شي او لوڼه یو بوج ګڼل کېږي په کورنۍ باندې. ځکه چې د لور واده کولو په وخت هند کې د ډېر زیات داج ورکولو دستور دی. همدغه وجه ده چې د څېړنو له لارې دا معلومات په لاس راځي چې کله نه د الټراساؤنډ د ټیسټ له لارې د مور په خېټه ماشوم په اړه د جینۍ او هلک کې دو معلومات کېدل ممکن شوي دي. نو په دې تیرو څلورو لسیزو کې په هند کې تر 2 لس میلیونه پورې جینکۍ هم د حمل په وخت پیدا کېدو نه وړاندې غورځولې شوې دي. مانیکا ګاندھی چې په هند کې د وومن اینڈ چایلډ ډیولپمنټ وزیره ده وایي چې په هریانه نومې ایالت کې د جینکو پیدایش نه وړاندې ختمولو والا عمل ډېر یو د خطرې تر حده پورې رسیدلی دی. د نوموړي وینا ده
هریانه میں ستھتی اتنی گمبھیر ہے کہ
حالات دومره خراب دي دلته چې د حکومتي اندازې تر مخه په اویا کلو کې د کلونو راسې یو جینۍ هم نه ده پیدا شوې. او ځینې کلي داسې دي چې د یو زر هلکانو په سر بس 1500 پورې جینکۍ دي پکې. د هند وزیر اعظم ښاغلي مودی هم دا پوښتنه خلکو ته وړاندې کړې ده چې که چېرې هیڅوک جینکۍ نه پیدا کوي نو اخر تاسو به د زامنو د ودولو دپاره بیا جینکۍ چېرته کې مومئ. ویل یې یو پخه اراده پکار ده په هیواد کې د کلو په سطح، د ځایي مشرانو په سطح او د ایالت په سطح چې د دې غلط کار د مخنیوي دپاره به لو موټی وو.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډي خبرداري ورکړه دی پاکستان کې د پټرول کمی د دغه هیواد په اعتبار باندې اثر غورځولې دی او ویلي دی چې د IMF لخوا ایښودل شوي اصلاحاتي اهدافو ترلاسه کولو په لار کې هم د تیلو کمی یو خنډ جوړ شوی دی. تفصیل پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان راکوي.
د اقتصادي اړخونو درجه بندۍ کولو مشهوري موډي ایجنسۍ خبرداري ورکړې ده چې د هیواد بنیادی مسلې حل کولو بغیر د کوم لوجه چې گردشي قرضې پیدا شوې دي د توانۍ زیاتېدونکو برآمد به د پاکستان په اقتصاد او بجټ باندې نور بوج واچوي. د تیلو کمی د هیواد د بجلی د ترسیل کمپنیانو او د تیل برآمد کوونکی پاکستان سٹیٹ آئل خراب مالی حالت په ګوته کوي چې دا د آئی ایم ایف لخوا د پاکستان مالی مرستو او اصلاحاتو پروګرام دپاره هم یو غټ گزار دی. آئی ایم ایف په ستمبر 2014 کې په دې شرط پاکستان د 6.6 بلین ډالر قرضه ورکړې وه چې دوی به د اقتصادي اصلاحاتو یو پراخه پروګرام او خاص کر د توانایي او ټیکس نظام کې برابر اصلاحات راولي. موډي چاچې په جولای 2014 کې د پاکستان درجه بندی د منفی نه مستحکم خودلې وه ویلي دي چې بنیادی اصلاحات د پرمختیا دپاره ډیر مهم دي. دوی گردشي قرضه د پاکستان د مسلو زړه ګرځولې دي او ویلي دي چې حکومتي ادارې کومې چې دا وخت د سختو مالی بحران سره مخ دي د بجلی په مت کې د غلا غلطۍ له وجې د دې جوګنې دي چې د پی ایس او د تیلو پیسې ورکړي. پاکستان کې د تیلو مسله هغه وخت تیر هفته راوړاندې شوه کله چې پی ایس او د تیلو برآمد کول کم کړل ولې چې بینکونو دوی ته نور قرضه ورکولو نه ډډه کړې وه. پی ایس او د کل تیلو برآمد کولو 80% برخه برآمد کوي. خو موډي خبرداری ورکړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف حکومت چا چې په خپل انتخابي کمپین کې دا وعده کړې وه چې دوی به د توانایي مسله حل کوي تر اوسه پورې دې کې پاتې راغلی دی او د تیلو زیات برآمد په حکومت نور مالی بوج اچوي. موډي زیاتوي چې د حکومت دا دعوه چې دوی به په روان مالی کال کې خپل مالی خساره د 0.5% نه 0.15% پورې راکموي د وړاندې نه د بجلی په بیو کې برابرۍ راوستو او د ټیکس را جمع کولو کې پاتې راتلو له وجې ممکنه نخکاری. د موډي وینا ده چې د تیلو زیات برآمد کوم چې دا وخت کل برآمد 15% دی به په حکومتي برآمدي بل باندې نور بوج واچوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو سیاسي چارو مشر ختیځ یوکرین کې په زیاتیدونکي جنگ باندې فکرمندي څرګنده کړې ده او ویلي په دغه سیمه کې د راکټ په وروستۍ حمله کې په قصد عام خلک په نښه کړل شوي دي کوم چې د بشري حقونو د قانون خلاف ورزي ده. د وایس آف امریکا رپورټ په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
جیفری فیلټمن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې ته ویلي د تیر کال په سر کې د یوکراین د ستونزو شروع کېدو کې تر دې وخته 15,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د په روس زور ورکړ چې یاغیان په مینسک کې شوې ډزبندۍ باندې قانع کړي، کومه ډزبندۍ چې د ستمبر په میاشت کې شوې وه. دا به یو مهمه ګام وي چې خونریزي ودرول شي. روس د غربي نړۍ دا تورونه بیا بیا رد کړي چې ګینه د یاغیانو په پټه مالی مرسته کوي، وسله ورکوي او ورسره یې پوځیان هم په پټه جنگيږي. فیلټمن دا خبره په ګوته کړه چې د خالی په ورځ میری پور خار کې راکټي بریدونه د یاغیانو د ولقې لاندې سیمې نه شوي وو چې پکې 1.5 کسان وژل شوي وو او د 300 څخه زیات نور ژوبل وو.
by the so-called Donetsk People's Republic.
د اروپای ملکونو امنیتی شورا او د همکارۍ تنظیم یا OSCE د څارنې خصوصي ډلې سیډنیز راپور وای چې راکټي د ډونیټسک ریپبلیک لخواوري گزار کړې شوې وې. دی وای دغه خار روانې جګړې د سیمو سره نږدې پروت دی او نتیجه ترې دا اخس کېدې شي چې د راکټو وشتونکي په دې خبر وو چې عام خلک پکې په هدف کېدې شي، کوم چې د نړیوال قانون لاندې یو جرم دی. د امریکا سفیر سمانتا پاور په دې خبره بیا زور ورک چې واشنگتن د ماسکو په دغه لنجه کې مداخلت باندې خوشاله نه ده او وی ویل چې روس کوشش کوي نړۍ لسترګو کې خاورې واچوي چې وایي د یوکرين حکومت روان تشدد ذمہوار دی.
This offensive is made in Moscow. It is waged by Russian-trained and Russian-funded separatists who use Russian missiles and Russian tanks who are backed up by Russian troops and whose operations receive direct Russian assistance.
دا حمله په ماسکو کې جوړه شوې، دا په روس کې تربیه کړې شو کړي او د روس په مالی مرستو یاغیانو کړي چې د روس میزایل او ټینکونه استعمالوي او ورته د روس د پوز مرسته هم حاصله ده او په عملیاتو کې ورته روس نیخ په نیغه لارښودنه کوي. د روس استازي ویټالی چرکن وویل چې ماسکو د تشدد په زیاتوالي زیات اندېښمن دی او د وویل چې حکومت یې په دواړه خواو بیا بیا زور ورکوي چې نیخ په نیغه خبرو ته کینی او د په واشنگتن تور پورې که چې په یوکراین کې قمپرسته سره ملګری کیږي چې د مسلې حل د ټوپک په زور راوباسي.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. یمن کې د ډرون په یو حمله کې د ګل په ورځ د القاعده درې مشکوک تنلاري بجل شوي دي. دا په داسې حال چې صدر براک اوباما یوه ورځ وړاندې یمن کې د القاعده پر ضد د ترهګرۍ پر ضد دفاع کړې وه. په دې حقله باندې یو رپورټ د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکاره سمینه احسن وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ په نوې دلی کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره شریک خبری کانفرنس په موقع د امریکې صدر براک اوباما دغه میډیا رپورټونه رد کړه چې ګینی په یمن کې د عربي جزیرې القاعده پر ضد روان د امریکې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیات ودرول شوی. هغه وایي ما دغه شان رپورټونه ولیدل چې وایي د ترهګرۍ پر ضد عملیات ځنډول شوي. دا صحیح نه دي. موږ په یمن کې دننه د مهمه اهدافو پر ضد خپله کاروایي جاري ساتلې او موږ به هغه ټولې هڅې جاري ساتو چې د کم سره د امریکې خلک محفوظه پاتې کېدای شي. صدر وایي د یمن او عراق حکومتونو سره به د استخباراتو شریکولو او ملګرتیا ستراتیژي جاري ساتي پر ځای د دې چې هلته کې د امریکې فوج پر ځای کې ولې چې دې سره به مسلې حل کېدو په ځای نورې زیاتې شي. هم د اتوار پر ورځ د امریکې سی بي ایس ټلویزیون پروګرام فیس د نیشن کې د صدر اوباما چیف آف سټاف ډینیس مکډونو وایي د زیارت پر ورځ د یمن د صدر استعفه ورکول د دوی د انتظامیې د پاره څه د حیرانتیا خبره نه وه. هغه دا هم وویل چې په یمن کې حکومت د مدام نه ډیر ګران کار دی، خو امریکا به هلته کې په ټولو فریقینو دباو جاري ساتي چې هلته د القاعده مخه نیولو د پاره د سیاسي مفاهمتونو په بنیاد فیصلې
وکړي.
هم په دغه پروګرام کې د امریکې د سینټ د آرم سرویسز کمیټې مشر جان مکین وینا وه چې په منځني ختیځ کې خپل پالیسي جاري ساتلو په وجه صدر او د هغه د وایټ هاوس چیف آف سټاف د حقیقت نه سترګې پټې کړې دي.
It's not AQAP that's taken over the government, it's the Houthis who, guess what, are backed and supported by the Iranians. The Iranians
میکین مای په یمن کې د عربي جزیرې القاعده نه بلکې هوتسی ملیشیا حکومت په لاس کې غسته چې د چا پر شا د ایران لاس دی. ایرانیان په عراق، لبنان، شام او یمن کې یا خو ډیر خواره شوی دي او یا ډیر زیات طاقت ترلاسه کړی دی. دوی بحرین ته هم رسیدلې دي او د کامیابۍ په لار دي. بل خو د سینټ د استخباراتي کمیټې نه ډیموکرات ډین فاینستاین هم یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې د یمن مستقبل لا نه دی معلوم.
The Houthis have said they would leave us alone and yet their slogan is death to America, death to Israel. They have deposed the president, the military has separated off.
هغه وایي موږ ته پته ده چې هوتسی وایي دوی به موږ یوازې پرېږدي، خو د دې باوجود د امریکې او د اسرائیل مرګ د دوی ناره ده. دوی صدر لري کو فوج جدا شو او هلته کې د امریکې د سفارتخانې د حفاظت لپاره د 309 هم کم یمنی فوجیان پاتې شوي دي. نو زما په خیال ځینی ترجیحات په نظر کې ساتل پکار دي او یو پکې هلته د خپل خلکو حفاظت ته او بل دا چې د یمن لپاره خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وشي. فاینستاین وای د دې د پاره به د اضافي خصوصي امریکني فوزونو ضرورتي چې تش د فوزیانو د صلاح مشورې نه بلکې د دې نه هم سیوا په مشني. هم د غشان خبره د سیډنزي ادارې رانډ کارپوریشن مشر سیاسي ماهر او پخوانی فوزي افسر ریک برینن هم کوي. هغه وای په منځني ختیځ کې د شیا او سنی خانه جنگي په لړ د امریکای خارجه پالیسي د ناکامۍ سره د مخ کېدو خطر لري.
Addressing this issue, and on one hand you've got al-Qaeda and al-Qaeda affiliated organizations, and the other you have Iran. And what
the de hukumat de sihis koshishuna nakh kari chi da masala ba sang hal kai yow taraf ta al-Qaeda aw da haghi malgari tanzimuna di aw bal arghta Iran aw da Iran lakhwa pa to la sima ki paida kadi halati hutsi da de yow misal de aw diri ishari di chi pa Iraq ki dwi Shia Malaysia dalu amrasta kai aw pa sham ki da sadar Bashar al-Assad da hukumat hum برینن هم وای په سیمه کې د امریکای د خصوصي فوزونو نور هم ضرورت دی او زیات نه زیات د مشکوک تندرونه د گرفتاری پس اغیستې شوی د معلوماتو راغونډول. هم هغه وای په 13-2 کلونو کې په یمن کې د القاعده پر ضد دریشت ډرون حمله د دې تنظیم کاروایانو ته ډیر وړو کې جواب دی. برینن وای موجوده کې د منځني ختیځ حالات چې کم خطرناک مرحله ته ورننوتې دي په ژوند کې داسې نو لیدلې. هم د یمن په حالاتو د ګول پورست ملګری ملتونو سکیورټي کونسل د بندو دروازو پر شا یو غونډه هم کړې ده.
دروای صف امریکا ډیب ریډیو دی. فلیپین کې چارواکي وایي چې د پولیسو او د ملک تر ټولو غټ مسلمان یاغي ډلې ترمنځ په انخطو کې د سلویختو نه زیات کسان وجل شوي دي چې لوجې د حکومت او د دغه ډلې ترمنځ کې دونکو امن تړون په خطر کې پریوتې دي. یو ریپورت په د وایس اف امریکا تاسو سره زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
سویلی فلپاین کې پولیس وایي اتوار په ورځ ماګونیدانو صوبې ماماساپانو نومې سیمه کې د حکومتي عسکرو او یاغیانو ترمنځ انخطو کې د دواړو اړخونو نه مرګ جوبله شوې ده. دغه سیمه د مورو اسلامک لیبریشن فرنټ نومې تنظیم مضبوط ځای ګڼل کیږي. راپورونو تر مخه حکومتي ځواکونو زولفیلی بن هیر نومې تن لټون لپاره چاپې وهلې وې چې د ملیشیا سره تعلق لرونکی یو مشکوک ترهګر دی او د بمونو جوړولو ماهر ګڼل کیږي. د اسلامیک لیبریشن فرنٹ لخوا حکومت سره سولې لپاره خبرو اترو نماینده ویلي د پلپاین کامی پولیس باید دوی ته اطلاع ورکړي وه چې دغه سیمه کې عملیات ترسره کوي. د سولې او منتقلې د کمیټې مشر مغر اقبال وایي د همکارۍ نه سیوا بل چاره نشته. دی وایي یوې مسلې حل کولو لپاره نورې مسلې جوړې شوې دي او د دې اثر د بنگا سامورو بنیادی قانون باندې راتلی شي کوم چې دا وخت کانګرس کې د بحث لاندې دی. د ځایي حکومتونو لپاره د سینټ کمیټې مشر فردیناند مارکوس جونیئر دغه وړاندیز باندې اوریدنې ځنډولي او یو بیانیه کې وایي دوی د غلړ کې پرمختګ نشي کولای په داسې حال چې سویلي برخه کې د امنیت په وضع یو شمېر سوالونه او شکونه موجود وي. د کانګرس یو بل غړی رافوس بایزون چې د بنگا سامورو بنیادی قانون لپاره جوړې کمیټې مشر دی هم دغه اوریدنو ځنډولو لپاره قرارداد وړاندې کړي چې د امنیت او قانون سره تعلق لري. دغه کمیټې اتوار پورس شوی جګړې د پلټنو هم غک کړي. خو د دې هر څه باوجود د سنټ لخوا دغه ممکنه قانون چې لمخه به یې بنگا سامورو نومې خپلواکه سیمه جوړولی شي ګل پورس مخ کتللې باوجود د دې چې تشدد رامسته شوی وو. تیر کال مارچ میاشت راسي کله چې حکومت او یغیانو ترمنځ د سولې لوزنامه شوی و دا لومړی غټه انخطه ده. د امن لوزنامې هدف ته چې سویلي برخه کې روان د لسیزو راسي جګړه ختمه کړي شي کوم لوجې یو لاک شل زره خلک مړه شوي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي. خو سو کالو راسي خبرو اترو او منتقلې په دې دور کې دواړو فریقو ترمنځ یو نړیوال ټیم د دغه لوزنامې سارنه هم کوي. یو بیانیه کې د حکومت لخوا مشر مرکچی مریام کرنل فیرر ویلی حکومت دغه پیخه کې په مرګ جوبله سخت خفه ده. دی ویلی حکومت ته ځنی سنجیده مرګ جوبله هم اوریدلی خو دغه جګړه باید هغه قانوندارانو لپاره خند ونه ګرځي کوم چې دغه مجوزه قانون باندې کار کوي.
وی هاف ټو موو اون اند پرسایسلی بی ایبل ټو ادرس دیس پرابلم ان ا مور کمپریهنسیو وی
دا وای باید مونږ مخکې لاړ شو او په خصوصي توګه داسې یو انداز او تګلار خپل کړو چرته مونږ د هغه ډلو سره کار کولای شو چا د تشدد لار پرې خودلې وي او هغه خلک جدا کړو څوک د سیاسي اهدافو لپاره تشدد خپلوي یا خالص جنایتکار ډلې وي. د سولې مرکچانو د دغه لوزنامې ټول مدونه لاګو کولو لپاره د کال 2018 منځ موده نیټه کړې ده کله چې به صدر بینګینو اکوینو د واک نه کوزیږي. دغه وخت نه وړاندې باید دغه قانون منظور هم شي او متاثره سیمو کې ریفرندم هم وشي چې معلوم شي خلک دغه نوي سیمو کې د پارلماني نظام برخه جوړېدل غواړي او کنه. کوم به کال 2018 مې میاشت کې انتخاباته ورستو عملي کیږي.
ګران اردوونکو په دې زبانه زمونږه د نیمه ګڼټې د خبرونو دا سلسله سر ترسیږي خو چرته زمو لګو شبو کې بعض زمونږه همکاران سمینا احسن او اشفاق مومن تاسو سره قربانی وي د دوو غنټو پورې تاسو هغه سره په دې پروګرام کې برخه اخیستل شي. زمونږ سره پروډوسر وو زاهد خټک او انجنیر وو زبیر د هغه هم منګامرنه کوو ټیکنیکل سایت ته زمونږ سره مرسته کولی مونږ سره اوسئ.